امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. زه خلیل خانم. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یوې تازه اعلامیه کې ویلي چې اوس به د افغانستان په داخلي چارو کې د یوې ډلې پلوي هم ونه کړي. عمران خان ویلي چې هغه د افغانستان د سولې د پروسې او د افغانانو ترمنځ د خبرو پلوي کوي چې افغانان د خپل هیواد پریکړه په خپله وکړي. د پاکستان صدر اعظم دغه وینا په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد یو ځلې بیا د سیمې په سفر بوخت دی. عمران خان وویل چې په د تیرو 24 کلونو جنگ د افغانستان او پاکستان د خلکو ژوند د مشکل سره مخ کړی دی. عمران خان دا هم وویل چې د ډېر اوږدې مودې د جنگ وروسته اوس د افغانستان د شخړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو په اړه هیله مند دی او افغانانو ته مختلفو ډلو ترمنځ د نښتو او تشدد په زیاتېدو اندېښمن هم دی. عمران خان د افغانستان د نیوکو نه وروسته وویل چې هغه د ورورولۍ یو په ښه نیت دغه وړاندیز کړی و. دا د ونې ورده چې د پاکستان صدر اعظم دغه څرګندونې د هغې نه وروسته کړي دي چې هغه دوه ځلې په افغانستان کې د یو موقت حکومت د رامنځته کېدو وړاندیز کړی و او د هغې پر لکس العمل د افغانستان حکومت سخت احتجاج وکړ چې دا د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ده. وسلوالو طالبانو ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر خاص استازي مشر تداماچی یماماتو او په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا برادر د سولې د مذاکراتو پر روانه پروسه او ملکي تلفاتو په اړه خبرې کړي دي. طالبانو په ویلې کې ویل دي چې دوی دواړو په قطر کې سره لیدلي خو د لیدو دقیق ځای او وخت نه دی ښودلی. د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له مخامخ خبرو وروسته دا شایي لومړی ځل وي چې طالبان وایي چې د قطر د دفتر مشر یې د یوناما له مشر سره ویني. سرلنکا د پنجشنبه په ورځ د تیر ایسټر د بمی بریدونو د وروسته د مړو شمیر 253 تک شته کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي چې د 50 نورو مشکوک کسانو پسې ګرځي او وایي چې د دې تیاری نیسي ځکه چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې نور بریدونه هم وسي. د روغتیا وزارت یو چارواکي په یو بیان کې ویل دي چې بمی چاودنو د ځینو مړو جسدونه دومره خراب کړي دي چې پیژندنې ډېره ګرانه ده. مذهبي مشرانو او د نورو بریدونو د کېدو د خطر له وجې ټولو مذهبي غونډې لغوه کړي دي. په سرلنکا کې د امریکا سفارت هم خبرداری ورکړی دی چې د باید عبادت ځایونه پر راتلونکو څو ورځو کې په نښه کېدای شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې هغه په دې باور دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران سره جنگ نه غواړي خو نور یې لمسوي. ښاغلی ظریف دغه خبرې په یو تازه مرکه کړې دي. سپینې ماڼۍ تر اوسه د جواد ظریف د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. جواد ظریف وویل چې د ملي امنیت مشاور جان بولټن او د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ولسمشر ټرمپ لمسوي چې د ایران سره جنگ وکړي. د ایران او امریکا اړیکې دغه وخت وروسته خرابې سوې دي چې ولسمشر ټرمپ د ایران سره د پخواني ولسمشر اوباما د وخت د اټومي وسلو د تړون نه ووت او پر ایران یې تور ولګوه چې د ایران د دغه تړون نه د شرایطو درناوی نه کاوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټن وایي چې هغه دې ته لیواله دی چې د پنجشنبه په ورځ د کیم جان اون سره د خپل ملاقات تفصیلات د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره شریک کړي. خو زیاته کړي مخکې تر دې چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام ختم کړي د هیواد نړیوالو امنیتي تضمینونو ته اړتیا لري. ولسمشر پوټین دا خبره په روسیې کې د شمالي کوریا له رهبر کیم جان اون سره تر لومړي مخامخ کتنې وروسته کړې ده. پوټین زیاته کړي چې اړتیا ده چې دا ډول تضمینونه به په هغه چوکاټ کې چې څو هیوادونه به پکې شامل وي پیشنهاد شي. خو پوټین وویل چې کیم پر هغه ټینګار وکړ چې د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ سره د شمالي کوریا د اټومي موقف تفصیلات شریک کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چین ته په څلور ورځني سفر روان شوی دی. عمران خان به په چین کې د بیلټ اینډ روډ په غونډه کې د پاکستان استازیتوب وکړي. عمران خان ویل دی چې دی به په دغه سفر کې د پاکستان او چین ستراتیژیک ملګرتیا نوره هم مضبوطه کړي. په دغه سفر کې به هغه د نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک د مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړي. دغه راز په چین کې د پاکستان صدر اعظم به د مصر، ازبکستان، ایتوپیا، سویټزرلند، بیلاروس او د انډونیزیا د مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړي. او د بلوچستان ملي ګوند مشر سردار اختر منګل وایي چې پاکستان د درېم سیمیز جنگ په لور روان دی. بلوچ ملت پاله مشر سردار اختر منګل د امریکا ژغ اردو څنګه ته په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړ دی چې درېم سیمیز جنگ په لور روان دی ځکه چې د پاکستان ریاست دغه ملک د نورو ګټو په خاطر په سیمیزو شخړو کې ښکېلوي. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. لومړی به راسو دې رپورټ ته چې افغان حکومت په مسکو کې د افغانستان په هکله د امریکا، چین او روسیې د درې اړخیزې غونډې هرکلی کړی او هیله یې ښودلې ده چې دا غونډه به د افغان سولې له بهیر څخه د ملاتړ د ډیرېدو سبب سي. په دې باره کې لیمی نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
افغانستان په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان د دې غونډې څخه د خو پایلو تمه لري.
اجندای ازی نشست پروسه صلح افغانستان است.
دغه ناست اجندا د افغانستان د سولې پروسه ده او موږ د سیمې او نړۍ د قدرتونو له هڅو څخه د افغانستان د سولې په برخه کې هرکلی کوو او ډاډه یو چې دغه سي ناست یو نړیوال او سیمه ییز اجماع منځته راوړي چې موږ وکولای شو په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې او ټیکاو د راتلو شاهد اوسو،
آمدن صلح او ثبات واقعي در افغانستان باشیم.
خاغلی ربانی وویل چې د افغانستان سیاست تل دا و چې په دغه هیواد کې د سولې او ثبات په اړه سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شي. هغه وویل افغان حکومت دا غونډه یو ښه او مثبت اقدام ګڼي او ورڅخه ملاتړ کوي. د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د حالاتو د څیړلو لپاره د روسیې، چین او د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړو استازو غونډه وکړه. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم باور لري چې د افغانستان په سوله کې د چین او روسانو نقش حیاتي او اغیزناک دی. انتظار خادم امریکا غږ ته وویل چې تر 2013 کال پورې امریکا دا هڅه نه کوله چې چین او روسیه د افغانستان د سولې په مسله کې شامل کړي، خو اوس خلیل زاد هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې چین او روسیه ته تبارز ورکړي.
2013 کال ډیر حیاتي کال دی، دا چې خلیل زاد تلاش کوي تر څو د چین او روسانو نقش د افغانستان په مسله کې پاریس کې د فکر کوم چې دا تر ټولو حیاتي مسله ده. زه خوشبینه هم یم او په عین وخت کې دا دوه تاثیر لرلی شي. یو پروان باندې تاثیر درلودلی شي، د عامو خلکو، د طالبانو پروان باندې او د افغانستان د ملت، او دویم دا دی چې هغه سیمه ییز هیوادونه چې د افغانستان په جګړه او سوله کې نقش درلودلی شي هغوی ته مورال ورکولی شي چې نور نور د جګړې ټول بودونه او ټول فکټونه له منځه ځي، سوله راتلونکي ته ښه خبره ده چې هر یو پکې خپل نقش ادا کړي.
په کابل کې د روسیې سفارت په یوه اعلامیه کې د یادې غونډې هدف د افغانستان پر حالاتو، په دوحه کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ پر خبرو او همدارنګه د افغانستان د ملي پخلاینې پر بهیر سلا مشورې بللې دي. د روسیې سفارت ویلي چې دغه درې اړخیزه غونډه د افغانستان په اړه د خبرو یو نوی نوښت نه دی، بلکې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د نړیوالو شرایطو د برابرولو لپاره یوه هڅه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. خدارمن اوریدونکو، تاسې مخکې په رپورټ کې هم واورېدل چې افغان حکومت په مسکو کې د افغانستان په هکله د امریکا، چین او روسیې د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو هرکلی کړی او مهمه یې بللې ده. روان وضعیت ته په کتو، ولې د مسکو غونډه د سولې د پروسې لپاره مهمه ګڼل کېږي؟ سیاسي مبصر هاشم وختدیار امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل.
مننه. د مسکو کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره ډېر ارزښت لري او ډېر مهم دی. هغه په څو دلیلونه. اول دا چې د مسکو د واشنگتن ترمنځ یو څه باید اعتماد جوړونه باید وشي، ځکه چې مسکو د پروسې ته یو څه په شک په سترګه ګوري. دویم دا دی چې د امریکا څخه غوښتلي دي چې د قطر د پروسې په اړوند مسکو مکمل په جریان کې کړي، د پروسې څه رقم ته روانه ده، کوم څه روان دي چې مسکو په جریان کې نه دی. که چېرته د مسکو او د واشنگتن ترمنځ همغږي رامنځته شي د افغانستان په اړوند، دا به د افغانستان د سولې په مورد کې ډېر کومک وکړي. دویمه خبر دا ده چې په دې درې اړخیزه غونډه کې چین ګډون لري. چین هغه هېواد چې په پاکستان باندې زیات تاثیر لري. که چېرته پاکستان د افغانستان په مورد کې کومه پریکړه د سولې په مورد ونه مني، نو چین کولی شي چې خپل نفوذ استعمال کړي په اسلام آباد باندې. دریمه مهمه مسله دا ده چې مسکو یو څه پر طالبانو هم تاثیر لري. که چېرته امریکا هر رقم پریکړه د افغانستان په مورد کې وکړي، که د روسیې دپاره یې د منل نه وي، روسیه کولی شي چې هغه برهم ووایي او په طالبانو خپل تو تاثیر استفاده کړي او اگر طالبان حاضر نکړي کومه پریکړه وکړي. د دې په خاطر د مسکو او د واشنگتن ترمنځ همغږي رامنځته کېدل او د چین سره بیا یو ځای کېدل دا به د افغانستان د سولې په مرو ډېر تاثیر ولري.
بله، وحدت یارسب لکه څنګه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزادم د سولې د خبرو لپاره په سفر وتلی دی او د دې سفر هدف هم همدا دی چې د افغانستان د سولې په اړه نړیوال ملاتړ راجلب کړي. نو اوس هم په ماسکاو کې غونډه روانه ده او د نړۍ د لوی هیوادونو استازي پکې ګډون لري. نو استاذ په نظر نړیوال لکه روسیه، چین او نور هیوادونه عملاً د بین الافغاني خبرو د پایل کېدو لپاره څه ډول او څنګه همکاري کولی شي؟
اول در چې که هر فیصله طالبان او نمنی او نه حاضرېږي چې واقعي صلح ته لیواله شي او خبراترو تراشي، نو بیا دغه نړیوال فشارونه کولی شي په طالبان فشار راوړي او هغوی حاضر کړي چې د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، افغان بین الافغاني خبرو کې ممانعت ونکړي. نو نړیوال دې لپاره ډېر مهم دي چې پر هغو باندې خپل تاثیر راولي. دویم درجه هره پرېکړه چې په افغانستان کې کېږي، داخلي پرېکړه چې نړیوالې ونمني، هغه پرېکړه هېڅ ځای ته نشي رسېدلی، بخصوص چین، روسیه، پاکستان، قطر او دغه هېوادونه چې دي. نو درېیم مسله دا ده چې دغه ماسکو کانفرنس چې کوم دی، دغه دویمه لړۍ ده. اوله لړۍ دلته په واشنګټن کې څو موده مخکې ترسره شوه، د چین او د روسیې ترمنځ. دغه پروسه د افغانستان د سولې په مرض کې ډېر کومک کولی شي.
بله، افغان حکومت د ماسکو د غونډې نه د ښو پایلو تمه لري. دا تمه څومره په ځای ده؟
دا به هیڅ پرېکړه ونشي کولی. زه فکر کوم چې دغه موږ باید ډېر زیات هم دې ته منتظر ونه اوسېږو چې ماسکو غونډه به افغانستان لپاره صلح راولي او ډېرې لویې لویې نتیجې به راولي. نه، لوی نتیجې به بین الافغاني کانفرنس راولي چې افغانان په خپل منځ کې موافقې ته ورسېږي او پاکستان دې ته اړ باسي چې افغانستان صلح ته درناوی وکړي. مهم څه چې لاسته راوړنه کېدلی شي په ماسکو کې هغه دره چې د دغو درې هېوادونو چې یو څه پر یو بل اعتماد نه لري د افغانستان په اړوند کې، دوی اعتماد سازي وکړي، یو بل باندې باور ولري او مشترکات وکړي، هماهنګي منځ راولي د صلح په مورد کې.
بله، وحدت یارسب څه فکر کوي چې د غونډې پایله به د افغانستان د سولې د بهیر نه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ملاتړ سبب شي؟ داسې څه هیله کېدای شي د ماسکو د غونډې نه؟
دا به په دریم او په څلورم پړاوونو کې کېږي. دلته نه دویم پړاو دی په ماسکو کې کېږي چې تنه د دغو درې هېوادونو په خپل منځ کې خپل مشکلات له منځه یوسي، یو بل ته معلومات ورته ورکړي، د پروسې باره کې اعتماد سازي وکړي. دغه مرحلې کې به دا کېږي. په دریمې مرحلې کې به بیا داسې کېدلی شي چې د افغانستان حکومت نه طالبانو نه وغواړي چې بین الافغاني کانفرنسونو کې ګډون وکړي او دایمي صلح لپاره باید دوی یو څه وکړي، او که کوم ځکه مشکلاتونه اوسېږي بیا دغه درې هېوادونه سره د نورو هېوادونو سره یو ځای کولی شي چې په متقابل لورو باندې فشارونه راوړي تر څو صلح ته حاضر شي.
ډېره مننه وحدت یارسب کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، یو تازه څېړنه چې د افغانستان د تیرې دورې د ولسی جرګې د غړو فعالیتونه یې ارزولي څرګندوي چې د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې په سلو کې یو شپېته وکیلان په عمومي جلسو کې حاضر نه وه. دا ارزونه په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان حکومت د جمعې په ورځ نوی پارلمان پرانیزي. نور تفصیل به زموږ همکاره ګالیا رونا نورستانی درکړي.
دغه څېړنه د سولې لپاره د ښځو د مطالعاتو بنسټ لخوا ترسره شوې او د دوی تازه راپور ښیي چې په 1990 لمریز کال کې د ولسي جرګې 1/6 وکیلان په عمومي جلسو کې غیر حاضر وو. په دې راپور کې ویل شوي چې یوازې د 9 ولایتونو استازو ولایتي راپورونه جلسې ته وړاندې کړي دي. د سولې لپاره د ښځو د مطالعاتو د بنسټ سرپرست عنایت الله عثماني د چهارشنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال د تیرې دورې د عمده ستونزو په هکله وویل چې په 1990 لمریز کال کې د ولسي جرګې د غړو حضور 90% او عدم حضور 1/6%. د ولسي جرګې په درې اویا جلسو کې نصاب پوره نه و. 30% بې سواد استازي، 10% جهادي رهبران، 14% استازي په سوداګریزو کارونو بوخت د قومي مسایلو راپورته کول، د وزیرانو د استیضا پر مهال د کره اسنادو نه لرل، د ولسي جرګې د غړو ترمنځ پټې معاملې په عمدي توګه د قانون د تصویبولو مخنیول د پارلمان لوی ستونزې بللې. همداشان په لوړو څوکیو کې د خپلو خپلوانو ګمارل، د اداري پلاوي کمزورتیا او عدم تخصص، له موکلینو سره نه کتل او د استجوابیه غونډو بې نتیجې پای ته رسېدل همدارنګه نورې ستونزې هم خودل شوې دي. تر دې وړاندې ولسمشر غني هم د ولسي جرګې یو شمېر غړي په فساد داخل بللې دي، خو د تېرې دورې پارلمان د کاري کړنو په اړه د ټولو ستونزو او مسلو سره سره د افغانستان خلک ولسمې دورې ته خوشبینه دي او تمه لري چې دا دور پارلمان به ښه او حساب ورکوونکی پارلمان وي. د ملي شورا د شپاړسمې دورې په کړنو دا انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوې سبا یعنې د جمعې په ورځ نوې ملي شورا په کار پیل وکړي، خو تر اوسه هم د کابل ولایت په شمول د ولسي جرګې د انتخاباتو د 500 ولایتونو د رای وروستي نتایج نه دي اعلان شوي. کالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په کندهار کې د جنوبي او مشرقي ولایتونو د قبایلي مشرانو او د ولایتي شوراګانو د غړو په یوه لویه غونډه کې د سولې د روانو خبرو د بریالیتوب لپاره د بندیانو د خوشي کېدو او د اوربان غوښتنه وسول. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ.
د سرتاسري سولې لپاره د کندهار او مشرقي ولایتونو د ولسي مشرانو ګډه ناسته دا په کندهار کې د سولې په ملاتړ د ولسی غونډو په ترڅ کې تر ټولو ستره ناسته بلل کیږي چې له مشرقي څخه د ولسی مشرانو ترڅنګ د ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي او له جنوب څخه بیا د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ولایتونو ولایتي شوراګانی او ولسی مشران برخه اخلي. دوی اوربند د سولې د پیلڅو مذاکراتو لپاره تر ټولو اړینو باله او په جګړه کې لشکي لوغاړو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. محمد صاپی د کونړ ولایتي شورا
وختنم دا داسول په خبرو راضي او نه په کیسو راضي، دا یو انقلاب واړی او دا غږ واړی. دا بل هر کور نه، هر خزه، هر ځوان، هر مشر، هر سپینګری غا کوي چې دې نه استمن سول په هر قیمت واړو. نور من توان د وجنې نه لرو تر کومه پورې به زه وجل کېږم.
ویناوالو د حکومت او طالبانو تر مابینځ هغه سری کرښې هم نه منونکي وبللې چې د سولې په وړاندې خنډ جوړي. د لوی کندهار د مشرانو په اساسیتوب د زابل د ولایتي شورا رئیس اجي اتاجان حق بیان خبري وکړي او زیاته کړه چې د سولې په لار کې سری کرشي جوړول یوازې د سولې په وړاندې خن جوړول دي.
پر ټولو سیاسي لیډرانو یا سیاسي رهبرانو باندې دا ژغ کو چې سوله نور د ولسونو ارزو، د ولسونو نور سوله غواړي، او پر تاسو باندې هم ژغ کو څوک چې د سولې پر اوستلو کې خندونه ایجادوي یا شخصي ګټ په خطر کې دغه په خاطر د سولې پروسه سبوتاش کی، هغه به د تاریخ په وجدو کې د افغانانو په منځ کې ځای ونه لري، ځکه موږ تجربه لرو. تاسو وګورئ چې چا افغانانو ته سوله غوښته ده، هغه اوس د ټولو افغانانو په زړونو کې ځای لري. چې چا د جنگ د مخ غوښته ده، لغوه څخه ټول افغانان کرکه لري.
د غراز یو شمیر ویناوالو په غونډه کې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان هغه څرګندونې هم وغندلې چې د مداخلې په ډول یې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه کړي. په کندهار کې د اولس ژغ د ټولنې غړي تورن یک محمد خروټي
مشته دي څوک د همسایه مملکتو څخه په نصیحت یو شی نه راسي، زموږ د حکومت پر شکل دي څوک نه راسره ځغیږي. د حکومت د شکل مالکان موږ یو، چې موږ څنګه حکومت جوړو، موږ څنګه حکومت غواړو، د سولې مالکان موږ یو. د هیڅ څخه دا شی په سوغات او پاکټ کې نه غواړو.
د مشرقي او جنوبي ولایتونو د ولسی مشرانو د غونډې ته هغه طالب چارواکي هم رابلل سي و چې د کندهار د مخکنی امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق په هڅو د سولې له پروسې سره ځای سوي وو، خو هغوی د رسنیو پر وړاندې راڅرګند نسول. دا طالب قومندانان چې اوس د سولې سره ځای سوي شمیر تر 15 اوړي او په کندهار کې ژوند کوي. د غونډې په پای کې یو ولسمادیز پریکړلیک هم وړاندې سو چې د سولې د توافقاتو پر مهال لومړی د اوربند غوښتنه سوې وه. د غراز د جګړې د طرفینو ترمنځ د بدو تبلیغاتو مخنیوي، د عمومي بخښنې تر عنوان لاندې د بندیانو الکول، د تیرو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابرول د همدې غونډې مهمې غوښتنې وې. عمومي باور دادی چې د سولې راتګ ته د عامو افغانانو هیلې تر بل هر وخت اوس زیاتې سوي، خو غوښتنه دا ده چې د موخې ته د رسیدو لپاره دي د جګړې ټولې خواوې د عامو افغانانو غوښتنې ومني.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
دا هم نړیوال رپورت. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف خبرداری ورکړی دی چې که امریکا په نړیوال مارکیټ کې د ایران د تیلو د خرڅلاو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي نو دا به ناوړې پایلې ولري. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې د برېښنا عمرخیلي څخه واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې یوې غونډې ته وویل تهران ډاډمن دی چې وبه کولی شي د خپلو تیلو صادرولو ته ادامه ورکړي.
زموږ په باور ایران به د خپلو تیلو خرڅلاو ته ادامه ورکړي. موږ به خپلو تیلو ته د مشتریانو پیدا کولو ته دوام ورکړو. د خپلو تیلو د خرڅلاو لپاره به هرمز تنګی د یوې خوندي ترانزیتي لارې په توګه وکاروو. دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغسې به کیږي. خو که امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره له لیونتوبه ډک اقدام وکړي، ځان دې د دې کار عواقب
ښاغلي ظریف وړاندیز وکړ چې په افغانستان او عراق کې ثبات راوستل د امریکا د احتمالي همکاري سره د واشنگتن او تهران لپاره لومړیتوب لري.
که چیرې امریکا باور لري چې په افغانستان کې ثبات غواړي، دا دقیق هڅه دي چې موږ یې غواړو. که چیرې امریکا باور لري چې فارس خلیج کې ثبات غواړي او د هرمز تنګی د تجارت لپاره آزاد وي، دا زموږ د ملي امنیت لپاره اړین دی. نو ولې د ایران سره دا ډول دریځ ساتي؟ د امریکا دا تګلاره د نابودۍ لور ته درومي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگتن تیره دوشنبه هغه شپږ میاشتنی معافیت ختم کړ چې له مخې د تیلو 15 لویو پیرودونکو کولای شول پر ایران له بندیزونو سره سره له تهرانه یو اندازه تیل وپیري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هر هیواد چې دغه مقررات تعقیب نه کړي د امریکا د بندیزونو سره به مخ شي.
هر هیواد یا نهاد چې د ایران سره راکړه ورکړه کوي باید احتیاط وکړي او غلط نه شي. دا ګټه د دې ډول خطر ارزښت نه لري.
چین خپل نیمایي تیل له ایران څخه اخلي او د امریکا د دغه اقدام مخالف دی.
د چین او ایران ترمنځ همکاري شفافه، ښکاره، معقول او مشروع ده، نو ځکه د درناوي وړ ده.
د ایران ګاونډی ترکیه هم دغه اقدام غندي.
له سیاسي، اخلاقي او همدارنګه د تجارتي اړخه یقینا سم نه دی.
هند د ایران د تیلو دویم لوی اخیستونکی دی او ویلي چې مقررات به ومني، خو په تیرو وختونو کې دا بندیزونه له پامه غورځولي او د تیلو په پیر کې د ډالرو په ځای له روپیو کار اخیستی. هغه هیوادونه چې مقررات نه مني باید مذاکره، تلافي یا د خصوصي شرکتونو له لارې تیل وپیري، چې دا یو ډول چلول دی.
دا به د امریکا لپاره ګرانه وي چې د خصوصي شرکتونو شخصي ټانکرونو په وړاندې چې بهرني بیرغونه پرې لګېدلي اقدام وکړي. که چیرې کوشش وکړي نو دا به ډیپلوماتیکې ستونزې جوړې کړي.
پر ایران دغه بندیزونه وروسته له هغې ولګول شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اتومي موافقې څخه و.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په واشنگتن کې یو شمیر څېړونکي وایي چې د افغانستان د سولې لپاره یوازې د امریکا او طالبانو جوړجاړی کفایت نه کوي. د اتلانتیک شورا په تحقیقاتي مرکز کې د افغانستان د سولې او راتلونکي په حق لغونډه جوړه سوې وه چې پکې یو شمیر امریکایي او افغان سیاستوال د افغانستان په راتلونکي خبرې وکړې. نور جزئیات د وحیدالله فیضي په رپورټ کې واوري.
مایکل کوګل منوایی که څه هم له طالبانو سره د سولې مذاکرات له کمزوري اړخه پیل شوي دي، خو له مذاکراتو پرته بله لار نشته. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې برخلیک نه معلومېدل، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو نه کېدل، او په افغانستان کې د ټاکنو نامعلوم حالات هغه څه دي چې د افغانستان په راتلونکي سوری غوړولی دی.
د ټرمپ اداره شخصا په خپله ټرمپ غواړي چې معامله وکړي او دا معامله اوس وکړي چې دا د امریکا دریځ ښکاره کوي او طالبان به هم خوښ وي چې دا کار وشي، ځکه هغوی هم غواړي چې له افغانستانه بهرني عسکر ووځي.
د سولې لپاره د ګاونډیو هیوادونو نقش مهم دی. د مشال راډیو خبریال داود خټک وایي چې پاکستان د خپلو ګټو ساتلو په صورت کې غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي.
زه
فکر کوم طالبان په افغانستان کې د جګړو مور ده. که چیرته له طالبانو سره سوله وشي، نورې کوچنۍ ډلې لکه داعش او نور چې له فکري پلوه په افغانستان کې جګړه کوي، کړۍ به ورته کوچنۍ شي او هغوی به هم موافق اوسي.
افغان سیاستوال عمر صمد بیا وایي چې د افغانستان د سولې مسئله کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال بودونه لري چې په کورنۍ بود کې لا هم همغږي نه لیدل کیږي.
افغان مشران باید له کوچنیو کړیو څخه بهر شي، لویو کړیو پر لور دی ګام پورته کړي، په صداقت او ګډنیت دي مخکې ولاړ شي.
خو امریکایي سیاستوال ماروین وایبم وایي تر هغه چې دوامدار اوربان ونه شي او طالبان هر هرخیز هوکړه ونه کړي، سوله بې ګټې ده.
زه فکر کوم چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وخت او افغانستان د نورو هیوادونو پر وړاندې نه کارول کېدل، دا دوه مسایل د نورو پرمختګونو لپاره اساس ګڼل کېږي. که دا دوه مسایل د خبرو اساس وي، دا په افغانستان کې د سولې سره هیڅ مرسته کولی نه شي، ځکه چې امریکا د خپلو ګټو لپاره کار کوي او طالبان د افغانانو ګټې په پام کې نه نیسي. مګر که طالبان پر رخیز سولې موافقه وکړي او بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
که څه هم تمه وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکرات ډېر ژر یوې پایلې ته ورسیږي، خو دلته په امریکا کې یو شمېر سیاستوال په دې اند دي چې د افغانستان په شان مسایلو ته زیات وخت اړتیا ده چې پکې مذاکرات وشي تر څو یوه مثبته پایله ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د بامیان په ولایت کې د نجونو سندرغاړو یوې ډلې د یوه محلي سندرغاړې په مالي مرسته کنسرت جوړ کړی چې د ځوانانو د خوښۍ وړ وګرځېد. دا سندرې د هغو ځوانو نجونو سندرغاړو لخوا سرته ورسېدې چې دوی په تېر ژمي کې په کابل کې د ملي انستیتوت په کورس کې زده کړې وې. عاطفه امیری د موسیقۍ د ډلې مشره وایي چې موږ ته د موسیقۍ په دې کورس کې د سندرو په ویلو برسیره د دمبورې ژغول، زربغلی، تبلا او هارمونیا هم وښودل سوه.
اولین آموزشگاهی است که در بامیان به خاطر دختر خانم‌ها ایجاد شد. دختر خانم‌ها میتونن موسیقی بخونن و بنوازن.
د نجونو سندرغاړو د ډلې څخه ځینې نجونې وایي د لاسو څخه په زیاتو پروګرامونو کې مو برخه اخیستې او کنسرتونه مور کړي چې د خلکو لخوا په تود هرکلی سره وستایل سو. خو په ځینو وختونو کې د اجتماعي او فرهنګي ستونزو سره هم مخامخ کیږو. په دې تیرو څو کلونو کې مو د کورنۍ ستونزو له کبله ونسوی کړای چې د سندرو ویلو ته دوام ورکړو. د بامیان ولایت محلي سندرغاړي او د دې کورس ښوونکی ناصر سروشوایه
یي وخت زیاتره لخمندي دختر خانم زیاتره شته، چون ما برنامه های زیاتی در کابل رفتیم.
د بامیان په ولایت کې د نجونو علاقه د سندرو په ویلو او د محلي موسیقي په زده کړه کې زیاته سوې ده. خو د طالبانو سره د سولې د خبرو په زیاتېدو سره د یوې ډلې ښځو سره دا اندېښنه ده چې که چیرې طالبان د افغانستان د حکومت سره سوله اعلان کړي، نو دوی به ونسي کړی چې دې کار ته ادامه ورکړي. صدیقه امیری د سلسال د سندرغاړو د ډلې غړې ده. دا وایي
ما هم امیدوار استم که حقوق ما دختر خانم ها با این پروسه صلح جدیپا نشن و بخاطر که طالبان هم خواهی که ما آموزش ببینیم چی خواسته هایی که ما در پرده تلویزیون ظاهر شیم و ما هم این آرزو داریم که مانند پیشرفت ترقی ما بانوان هنرمند نشن.
په افغانستان که خلق در جنگ څخه ستړي سوي، موږ غواړو د صلح پیغام خلکو ته ورسوو، نه غواړو چې زموږ حقوق تر پښو لاندې سي. د بامیانو په ولایت کې سندرغاړي نسته، خو په دې وروستیو کې د سلسال د سندرغاړو په ډله کې اته تنې نجونې برخه لري او په دې ولایت کې په محلي او فرهنګي کنسرتونو کې برخه اخیسته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.